ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نی فرخند اسد او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو لخوا د ټول ګوندزي غونډې رابلنه دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروسته نیمه کې به درته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخند اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیر جوړ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا هم نه دی مطمئنه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په موجوده ملکی صورتحال به په یو ټولګوندي غونډه کې بحث کوي. تیر شپه په اسلام آباد کې پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری او مولانا فضل الرحمن تر لیدنې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی دی او هیڅ واک نه لري. په دغه وخت مولانا فضل الرحمن
تمام جو اپوزیشن کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں
دی وی ټول دا اپوزیشن چی پارلیمانی سیاسی ګوندونه دی داغي مشرانو ته ببلنه ورکول کیږي او یو ټول ګوندی زغونډه به رابللې شي چې پراتونکو صورتحال باندې یو ښکار کړن لار کام ته ورکړل شي.
پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری په دغه وخت ویل موجوده وفاقي حکومت داسې فیصله کوي چې جمهوریت ته تاوان رسوي او دوی پرې اندېښنې لري. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګنې دوی د حکومت کولو جوګه نه دي او زیاتوي کله چې هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پرې نیوکې پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی دی. په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمیر مشرانو د ګډون نه انکار کړی. د پاکستان د سرکاري راډیو تر مخه هغه ته دغه سفر بلنه د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده. دغه نړیوال اقتصادي کانفرنس نن د سعودي په ریاض ښار کې پیلېږي. تیره ورځ د خبري ادارې میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې عمران خان وویل هیواد یې د قرضونو تر ټولو سخت بحران سره مخ دی نو ځکه غواړي چې په دې اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. عمران خان دا هم ویل که د ملګرو هیوادونو او یا د پیسو د نړیوال صندوق نه پور وانخلي نو په راتلونکو دوه درو میاشتو کې به دومره پیسې ونه لري چې خپل پورونه ادا کړي او د خپلو درآمداتو قیمت ورکړي. په دغه کانفرنس کې یو شمیر هیوادونه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې خلاف د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. میډل ایسټ آی سره په د خبرو پر وخت عمران خان وویل د خاشقجي د لړزونکي مرګ په اړه اندېښنه لري خو باید په دې اړه د سعودي عرب سپیناوي ته انتظار وکړي او تمه لري چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکړل شي. وزیر اعظم به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملیزیا او بیا چین ته هم ځي. د پېښور هایکورت د وکیلانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي. دوی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد هایکورت مشر قاضي انور کاسه ریټایر کېدلو ته نږدې دی او د هغه وروسته په اسلام آباد هایکورت کې باید اطهر من الله چیف جسټس جوړ شي. مشر وکیل عبداللطیف اپریدی تېره ورځ په پېښور اور ہائی کورٹ کی وکیلانو غنڈے تا پخپلا وینا کی اویل
انور کاشی کی ریٹائر شوی نو شوکت صدیقی چیف جسٹس کے دو اتھر من اللہ کی آباد دے شوکت صدیقی سے اپنے پستا سینئر موسٹ جج جے کا پیسر آباد ہائی کورٹ کی دا باہر نس چیف جسٹس راشی یا زمون کا چیف جسٹس یا ویختر کدو خوزے دے نو بیا با ایمان تیروائی دا ہائی کورٹ کو بندو دلتا با بل شوک نا پوری
اتر من الله په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د قاضیانو په هغه بینچ کې شامل و چې د احتساب ادارې لخوا جیل ته د لیږل شوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا خلاف اپیل یې منظور کړی و. د نیب عدالت فیصله یې رد کړی و او نواز شریف یې په ضمانت خوشی کړی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی ته په زرګونو شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیشن په باور ممکن تر څېړنو او پلټنو وروسته دغه شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي مرکزونو د رایو د باطلېدو سبب هم جوړ شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن مرستیالې همیره حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل داسې موارد شته چې د شکایتونو تر څېړنو وروسته د ځینو انتخاباتي مرکزونو نتیجې باطلې اعلان شو په هغو حلقو کې بیا انتخابات وشي. میرمن حکمل وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې زیات انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریز لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاس لخوا سرمایه‌کاری بایلل هم نه غواړي. خاشقجي د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکی و چې د سعودي په ولیعهد محمد بن سلمان به تنقید کوو. د اکتوبر په دویمه نیټه د خپل واده د کاغذونو د اخیستلو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته تر ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي عرب په لومړیو کې دغه پیښې د نه انکار وکړ. وروستي ویل چې خاشقجي په کنسلګری کې په یوه جګړه کې وجل شو. او بل خبردار چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تورونه رد کړ چې ګینی امریکا د اټمي وسلو د کنټرول له یو تړون نه د وتلو په خبرداري په ماسکو د غیر قانوني دباو اچولو هڅه کوي. واشنگټن وایي روس یو نوی منسواټه اټمي میزایل جوړ کړی دی. راپورونه وایي جان بولټن پرون وخت د روس ته بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په ماسکو کې تر بحثونو وروسته په دې اړه خبرې وکړې. دا له هغې دوه ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې په پام کې لري د 1978 کال د منځواټنه اټمي وسلو د کنټرول له تړونه اوسي. دا خبرونه اوس هم د کرنسوبۍ او موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 130 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ، یو ایرو 250 روپۍ 40 پیسې او 350 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 6.5 روپۍ 15 پیسې او 6.5 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 10 پیسې او 15 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور حسابو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 6، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکارې فرخنده اسد او د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد لال اوریدي. د دې روان خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ د پاکستان د دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د مشرانو مولانا فضل الرحمن او آصف علي زرداري ترمنځ د ملاقات شوه ده. د ملاقات نه پس مولانا فضل الرحمن وایي
آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی تاکہ آئندہ کی صورتحال پر ایک واضح حکمت عملی قوم کو دی جا سکے.
په شمالي وزیرستان کې په هغو کسانو کې پیسې ویشل شوې دي چې کورونه یې په اپریشنونو کې تباه شوي وو. یو کس وایي
چې سلور لکه روپۍ ملاو شوې یوانی مکټا خو په جوړ کو خل ډېر سره غریب غاله کنا.
د قبایلی دلونه به کور شوی خلک خپل کورونو تستنیږي. د اورکزه یو کډوال وای
بیسم شروع شوه د پپچیس په ملخه ختمیږي، بیا په پسې علي خیر ختمیږي، بیا په دین تاریخ نه اسمه مده شروع کیږي 12 تاریخ پرې.
د خبرونه پر اوسته نیمه کې بدرتا د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علی زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی هڅه کوي اپوزیشن ګوندونه سره یو کړي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د ګل په ماسختن نا وخت پخوانی صدر آصف علی زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات وکړو چې پکې د ملک په سیاسي صورتحال خبرې اترې وکړې. د ملاقات وروسته خبري کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د دوی ټولو دریض دی چې موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی او دا داسې حکومت دی لکه څنګه چې د پرویز مشرف او شوکت عزیز حکومت و. د نوموړي په خبره چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف سره عام خبرې کړي او دوی غواړي چې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړي او د دې مقصد لپاره به ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې نیټه به نن د نهې په ورځ ټاکي. دوی د اپوزیشن چې پارلیماني سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو ته به بلنه ورکول کېږي او یوه ټول ګوندیزه غونډه به رابللی شي چې په راتلونکي صورتحال باندې یو ښکاره کړنلاره کام ته ورکړل شي. په دې مقدس آصف علی زرداری وینا و چې د دوی مقصد حکومت راغورځول نه دي بلکې دوی غواړي چې په دې ملک کې جمهوریت ته وده ترلاسه شي او دوی د جمهوریت د ګټې لپاره د نورو ګوندونو سره ولاړ دي. دی وایي موږ ټول د پاکستان لپاره او د پاکستان او جمهوریت د بقا لپاره خپل خپل کردار ادا کوو. موږ ته جمهوری قوتونه کمزوري ښکاري نو په دې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبره کوو او یو کړنلاره به جوړوو او ټول به له ځان سره یو ځای بیایو. مشال ریډیو چې د دې سیاسي هلو ځلو او د مخالفو ډلو یو وار بیا یو ځای کېدلو باندې په پېښور کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نه پوښتل نو هغه وویل چې دا سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د فشار اچولو لپاره دا غونډې کوي. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شاه ابودین خټک مشال ریډیو ته وویل دی مخالفو ډلو وړاندې هم څو ټول ګوندي زغون ډیر رابللې وي خو بیا په خپل دریس و نه درېدل او په پارلیمان کې له یو بل جدا شول.
د صدر په انتخاب کې د سینټ چیئرمین په انتخاب کې په کار خدا و دې اصولي موقف خپل کړی وي او ټول جاینټ کینډیډیټس و درودي وي نو چا په ووټنګ کې سوال اغستا چا څوکړو چا څوکړو. اپوزیشن ته په کار دی کاغذ زرداری صاحب دی کا مولانا فضل الرحمان صاحب دی چې هغه پریشر ټیکټیک دی او د نواز شریف سره بلک ودري او اول جمهوریت یقیني کی.
بل پلو د حکومت وینا ده چې کله هم دوی د احتساب خبره وکړي نو سیاسي ګوندونه یې پر ضد شي خو دوی به بیا هم د کرپشن کوونکو پر ضد اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشران داوه کوي چې د دوی خلاف لا هم سازشونه نه دي ودرېدلي. د دې ګوند بیان دی مریم اورنګزیب پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې احتساب اداره د تحریک انصاف له حکومت سره په جوړ جاړی کې د دوی د مشرانو خلاف بې ځایه مقدمې روانې ساتي. په دې اړه تفصیل بشیر واخ وړاندې کوي.
د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 2 په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه چیلنج کړي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومی کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلیو په کیسونو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته 10، مریم نواز ته 9 او کیپټن صفدر ته 1 کال قید سزا شوې وه خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب پر خپل ویب سایټ خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د دې ادارې د مشر جاوید اقبال لخلې پرون لیکلي چې له ملک څخه د درغلیو ختمولو کې جدي دي. د خبر پاڼې تر مخه د دې کار لپاره به د هر چا احتساب گئی. خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې خبرلانو سره خبرو کې ویل چې دوی سره تعصب کیږي. دا هغه په وینا د مسلم لیگ نون مشران په قصدي ډول په نخه کیږي. دی وایي په دې ملک کې بل هیڅ کس دومره ځلې عدالت ته نه دی وړاندې شوی لکه څومره چې نواز شریف وړاندې شوی دی. هغه تر سلو ډیر ځله عدالت ته تللی دی. باید انصاف د ټولو لپاره برابر وي. په نورو مقدمو کې په کال کې یو ځل خلک ورغوښتل کیږي، خو نواز شریف هره ورځ ورغواړي. آیا په دې ملک کې یوازې نواز شریف ملزم دی؟ نواز شریف تیر کال د پاناما په نامو درغلی او قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلی نه مني او وايي عدلیي په خلاف سازش کوي. خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي. پر نواز شریف او شاهد خاقان عباسی یو بل روانه مقدمه د غداري ده. د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا هم په دې مقدمه کې تورن دی او له ملکه یې په بهر تګ بندیز دی. المیدا د مئی په 12مه د نواز شریف سره یو مرکه کړې وه چې نوموړی پکې د ځان او د هغه حکومت خلاف د سازشونو تور پورې کړی و. ډان ورځپاڼې د دې مقدمې په مهال د شو خبرو او وړاندې شوو دلیلونو په بنیاد په خپل رپورټ کې ویلي چې نواز شریف دا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. د دې مقدمې اوریدنه پرون په لاهور های کورټ کې وشوه. سیرل المیدا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه خپل لیکلی جواب جمع کړی او په دې لړ کې به بله اوریدنه د نومبر په 12مه کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو فساسو پام یو بل راپور ته راګرځو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي له اقتصادي بحران سره مخ دی، وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب ته تللی دی. هغه به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سرمایه‌کارانو په غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې په ګډون سربیره د سعودي بادشا او ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ګوري. د وزیر اعظم له دفتره د اکتوبر په 2مه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو وغږیږي. عمران خان د اګست په 13مه د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ او دا تر هغې وروسته سعودي عرب ته دوهم سفر دی. نوموړی ویلي چې د بهرنیو قرضونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوښه لس ارب ډالرو ترلاسه کولو لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ته رسمي غوښتنه لیږلې ده او له دوستو هیوادونو هم مرسته غوښتلی شي. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
ایم ایف همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې نینګایي نور هم د هغې سره سیوا کېدی شوه. د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي نه هغه به واپس اخلي حکومت.
عمران خان په داسې حال کې په سعودي عرب کې د نړۍ د بیلابیلو لویو تجارانو په کانفرنس کې برخه اخلي چې پرون د اوبو سرچینو وفاقي وزیر فیصل واډا په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل حکومت یې د بهرنۍ پانګونې راجلبولو او کارخانو چلولو لپاره ګیس او بجلی پیداوار ته سخت ضرورت لري. د هغه په وینا د وزیر اعظم په لارښوونه نه غواړي چې د بجلی بیا لوړ شي، خو کېدای شي د دې کار مخنیوی تر ډیره ممکن نه وي. دی وایي اقتصاد ته 112 ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. دا پر هغو 1.5 کروڑ روپو د پاسه دي چې مونږ یې ذکر کوو. له دې کبله د 5 روپیو بجلی په 12 روپۍ ده. ډېرې منصوبې یا پروژې شته چې اعلان یې نشو کولی ځکه چې تولید یا پروډکشن یې نشته. د دې لپاره به یا قرضونه اخلو او یا له اوبو پیدا کیدونکې بجلی نرخ دومره لوړو چې دا پروژې په وچلېږي. وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض سره وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي.
دا څومره حکومت کلیم کوي چې دومره موږ ته پکار دي، زما په خپل خیال داري چې ګران به شي چې دغه مرګي هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی، خو د هغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګري یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو اچي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي ورزو ټانک ته په ټانک کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو مظاهره کړې ده او دوی په خپل مظاهره کې تورونه لګولې دي چې دغلته کې ترهګري روانه ده او په چارواکو تورونه لګولې دي. په دې اړه باندې دوی یو مظاهره کړې ده، د دې مظاهرې حال څه لامه سودره
د دریم په 13 ورځ د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په ژغ د دغی غورځنګ ځایي مشرانو او کارکونانو په ټانګ شي احتجاجي لاریون وکړلې او بیا یې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاونډ په ورچنۍ دروازې کښې پلتۍ ووهلې. په دغه موقع غورځنګیانو په دا رنګ شعارونه ورکول:
وزیرستان وچا خوړه بے ظلم،
احتجاج په وخت د غورځنګ مشرانو او ملګریو سغوښتل. جمال مالیار ویایي:
دا نن چې د میژ لاریون ده دغې مقصد دا دی چې په وچه خوړه ولماک شي فایرنګ وشه، په هغه کښې دوه کسه پوځیون مړه شول، پانه بعد په وچه خوړه باندې په بودرخیل باندې په ایوب خیل باندې په ولمه باندې کرفیو ولګوله، ځوانون مشرون یې د کورینه راوستل چې دا فایرنګ توس کړی دی او دا چې څوک روغلی دي دا تا توسې سهولت ور کړی دی. میژ ورته یایي چې ته په دا هر زوی باندې موجود یې، نو دا د حملې کوله ولا د دماکې ولا د فایرنګ ولا څوک ته چې رودریمي دای فایرنګ وکړو مړی وکړو پنابا دای لوټ شي.
پټانګ شه په دغی احتجاجي لاریون او پلتۍ وهلو کښې ځنو هغو ژڼیو هم برخه واخیسته چې کوم د امنیتي فورس سرتیریو نیولي او بیا یې خوشي کړي دي. د نیولو په دوران کښې په 273 شوي دي. دوه کسان دغه حال په دا رنګ بیانوي:
د منو مالی بادشاہ د وچه خوڑے مرگن کی کلی ایوب خیل یا تقریباً دوے گھنٹے بعد گھر میں اولا روغلل او میجر واسطل استرگر وطاڑل لو سینر وطاڑل پمزک شی چملاولی پڑ مخیر شخاتل پوال پکوڑے پٹاکاول پدا بند پمیجا ستڑی شول مشتا اول چا آغا کسان مشتا وشای چا دا کیم دا آر می اولا کسان دا مڑکڑل او میجا ورتا اول چا میجا پخپل کورینا شنوستوی او میجا دا کسان دلی نبی
زمو محمد نامه ژ دول ملنګر خل سره مو تعلق تای دا وکیا گایست مشول لا مشتا د پتاندولا گدلی دازینا وشول نو وشول خو واس رس خال گدا دازینا رو دلی وی پانا بعد مشپشین ټیم فوج روغای میجا ونی ولی او مش بنه د شپې درې باجې بندې مش بنه 12:30 ولی درامینا تا 12:30 چړکړلی چې توس مشتا مانه چې د کسان چیرت لری دی مش ورته چې کاته مش مړکه مش نم لی دلی دی او نم قاتلی دی مش سره ډیر ظلم وکړلی او ز بخپل ور سره د سترګا تای ولا یو
یاد دی وی چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د احتجاج او پلتۍ وهلو دغه ژغ هغه وخت ورکه چې کله د روانې میاشتې په 19 نیټې د سویلي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمې وچه خوړه ولماک شي ځنې ناپېژندلو وسله والو د امنیتي فورسز دوه سرتېري ووژل او دغې پېښې نه د ورستې بیا د امنیتي فورسز سرتېریو په لرو برو کلیو کښې په درجنونو ژڼي سپین جیری ونیول چې ځنې لیا اوس هم پکښې بېدرکه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو تاسو دغه راپور واورېدو. په دې کې دغه احتجاجیانو تورونه لګول، خو په دې اړه باندې تر دا مهال چارواکو او د پاکستان پوځ خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. په دې اړه باندې تاسو دا راپور اورېدو. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سیمې لسګونو کسانو ته چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ شوي مالي مرستې ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان میرامشاه کې 13 ورځې لی انتظامیه په عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو یو سلواته سلویخ مالکانو کې نقد مرستې وویشلې. میرامشاه تحصیل کې د چیکونو ویشلو په دستوره کې ډیپټي کمشنر عبدالناصر خان او د فوج مشر میجر جنرال ممتاز حسین ګډون وکړ. د دوی په وینا 13 ورځ 2.5 میلیون روپۍ چیکونه په متاثره کورانو کې وویشل شول او د نوړاندې 1,300 کورانو ته دغه نقد مرستې رسول شوې دي. د میرامشاه تپي اوسېدونکي کلیم الله وایي د انتظامیې څخه خوشحاله دي چې دغه مرستې ورته ورسولې او غوښتنه کړي چې دولت د ړنګو کورونو په معاوضو کې اضافه وکړي.
چې څلور لکه روپۍ ملاو شي یوه نیمه کټه خو په جوړ کړو خلک ډېر سره غریب غاله که نه دوې میاشتې مخکې هم لکه نیمو خستې وي که نه ډېره شکریا ده کوي که چېرې د موضوع لشکي ورته زیوته شوه.
ملک شیرین ګل وایي د مکمل ړنګ کور 400,000 معاوضه که څه هم کمه ده خو سنسه ازله به یې وشي او هغه کورنۍ چې له مرستو پاتې دي د هغوی سروې دې زر سرته ورسي او د غلطه په نورو ترکیاتی پروژو توجه ورکړل شي.
امیر د ډی سی صاحب او د جی او سی صاحب مشکوري بیا امیر حکومت نه پر زور اپیل دا و مطالبهاتو چې د امیر کمه بقایا کته پی دی کنه را جنسې خلک دي چې دغه زر کې د توانیا زلاو شي ځکه چې امیر ز دوا کوله په تاریخ پی راکېږي. امیر دا سه کېری نه دي چې ایسیا ډنګ ده واجب پته وي. امیر بجلی غټه مسله ده د امیر چې کمه پیټرول آئندا اپ مزګه مونږ نه پرتا ایو پر په بندې سه چار مار نه دښوي په بندې دا مشتلش کې هاورو کو چې د امیر د بجلی
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان مشال تا وویل روانو 15 ورځو کې به په نورو 1,509 متاثره کورانو کې 1,050,000,000 روپۍ ویشي او د 4,500 نورو متاثره کورانو مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه د نوړاندې په 1,386 متاثره کورانو کې 1,001,000,000 روپۍ چکونه ویشل شوې دي. ډپټي کمشنر وویل هغه سیمې یا کلی چرته چې متاثره کورنۍ له سروې یا مرستو پاتې دي د هغوی به هم دې نه پس دوباره سروې کوي او هر متاثره خاندان ته به مرستې رسي. یاده دې وي چې عملیاتو کې د مکمل ړنګ کور په سر 4,00,000 او جزوي ړنګ کور په سر 1,60,000 روپۍ دولت لخوا ورکول شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ په ورغزو کې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو د هغوی خپلو کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. چارواکي وایي دا اخرنۍ لړۍ ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې تر 12 نیټې به جاري وي. تفصیل طارق ورغزی راکړي.
له قدرتي آفاتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یوزای چارواکی ګل رحمان اورغزی وایي د اکتوبر میاشت له 16 نیټې د یادو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاری وي. ګل رحمان اورغزی زیاتوي چې د متاثرینو د واپسي دا اخیری مرحله ده چې پکې د ملاخیلو 10,00,000 950 علیخیلو 15,000 او د ماموزو 15,00,000 8,103 اتیا بزایه کورنۍ به ستنول شي.
بیا مو پس علی خیر ختمیږي. بیا به 3 تاریخ نه پس مو مده شروع کیږي 12 تاریخ پرې. دا به انشاءالله پر لږی ختم شي. دا اخیری فیز دی دا ورکوزوله. ایورټیمنټ سره کوم رجسٹر کسانو هغه د مو 35,000 پکې جوړ کړی دی. په دې کې 10,000 ترانسپورټیشن دی د ترانسپورټ لپاره مې ورکړی دي او 25,000 سکوندي دی ولا کوم بیسک نیډ لپاره هغه ورکړی.
تر دغه مخکې د یادو کومونو د واپسې دوه مرحله تر شوې چې په کې تر 2,000 زیات کورنۍ په کامیابۍ سره خپل کورونو ته ورغلې دي. د ذکر دا چې د ماموزو او ملاخیلو ستنیدنه په اول ځل د مې په میاشت کې شروع شوې وه. لسیمې به کور شوې د ماموزو ملک قیوم خان وای دغه ځلې په داسې وخت کې د دوی واپسې شروع کړي دا چې هلته ساړه موسم ور باندې په سر راغلې دي. هغه زیاتوي چې په سیمه کې تر واپسې سمدستي وروسته ځایي متاثرینو ته د نورو مرستو نه علاوه له ساړه موسم د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو نو هلته ورته ژوند تیرول به ډېر ګران شي.
درشم مدد په کور دی، سات پټونه ولا مدد په کور دی، وخیمه ولا مدد په کور دی. تقریبا ورته کې دوره ځان ته ولګي چې دوره محفوظ وي. هیڅ نشته. موږ سره مکمل هندوستان په کور دی.
په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد فوجي عملیات تر شروع کېدو وروسته د اورنګزو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې چې پکې د ملاخېلو، علیخېلو او ماموزونه علاوه نور ټول قومونه خپلو کورونو ته بېرته ستنه کړې شوي دي. اورنګزو ته د بې قریشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په اول ځل په 2010 کال کې شروع شوې وه. طارق اورنګزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی درنګ سات کې یو نیم بجې کېدونکې ده. د یو نیم بجې د خبرونو لنډیز د فرخنده سات.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیر شپه په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په موجوده ملکی صورتحال به په یو ټولګوندي غونډه کې بحث کوي. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ښار ته رسیدلی دی. په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمېر مشرانو د خبریال جمال خاشقجي په وجنه د احتجاج په توګه د ګډون انکار کړی دی. د پېښور هایکورت وکیلانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي. دوی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی ته په زرګونو شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیشن په باور ممکن تر څېړنو او پلټنو وروسته دغه شکایت تونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي مرکزونو د رایو د باطلېدو سبب جوړ شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریس لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه کاری بایلل هم نه غواړي. سعودي عرب په لومړیو کې دغه پیښې د منلو نه انکار وکړ. وروسته ویل چې خاشقجي د کونسلګرۍ د کارکوونکو سره په نښته کې وژل شو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تورونه رد کړ چې ګینی امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون نه د وتلو په خبرداری ماسکو د بلیک میلولو هڅه کوي. واشنگټن وایي روس یو نوی منځواټنه اټومي میزایل جوړ کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نه اوریدو. او اوس درته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. د مخکې تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. د دې قربۍ سره له مومن دی اوس درته په تکراري توګه وړاندې کوو. راځئ چې وګورو د ځوانانو غږ.
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربا اسرا الله مومن سلامونه ومني. یو ری بیا هیله رم چې روغ جوړ بیستی. یو ریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان همدغه راز په باچا خان مرکز کې په کېدونکو مطالعاتي غونډو به هم خبرې کوو. اوس راځو د خبرونې وړومبی موضوع ته. اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د معلوماتو مخه ولسی جرګی 2940 چوکۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو ته د ولسی جرګی د یو شمیر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. د نن ځوانانو غږ خبرونه موضوع ده. په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان موږ سره ملمانه دي له پکتیا عظمت خان کټوازی صاحب او له کندهار موږ سره کمال الدین اسپان صاحب د ټلیفون په کرخه دي. اوس دې تر زو کټوازی صاحب، ستاسو په خیال باندې د افغانستان چې کوم مخکنی انتخابات وو د هغې پرتله دا څومره توپیر لري؟ دا وار څومره ځوانان ستاسو په خیال کې ولاړ انتخاباتو ته یا دغه راز کمپاینونه کوي انتخاباتو کې؟
نسبت خواته دا ځل انتخابات ولسونه هم ورته لیواله دي او ولسونه ګډون کې کوي، پراخ ګډون کې کوي. موږ ځوان همدارو چې نوماندان شوي دي او د دې ترڅنګ ټاکنیزي مبارزې د خوا په شان باندې نه دي چې استاد ولا خانان او ملکانو سره خبرې کولې د پیسو په سر به سر سودا او خیالي رائے بل ودلې یو څوک مراتلو دا چې سیستم ایوانداز بایومټریک سوي دا ایوانداز نه بلکې سیستم ټول بایومټریک سوي دا بایومټریک ایوانداز د خلګي لمن کړی دي چې ټاکنو کې ګډون وکړي نو ټاکنیزي مبارزې چې موږ ګورو په واقعي معنا باندې خلګ خپل سیالي په ډول سره سره تکرار کوي او هر څوک خپل برنامه له ولسمو سره شریکوي او په هغه اساس باندې خلګو شرایط غواړي نو موږ ځوان استاد موږ لرو نمندان مو چې نمندان شوی دی او ځوانان هم ځینې چې په ټاکنیزو مبارزو کې منډه ترلاسه کوي
کمال الدین صاحب څه ګوري چې دا ټولنیز رسنۍ دي فیسبوک دی ټویټر دی دا څه رول لوبوي ځکه چې دغه ټولنیزو رسنیو زیاتره کارونکي هم ځوانان دي
باسواد کسان یې کاري هغه کسان یې کاري چې واقعا د یو طرحې په پلان جوړولو باندې پوهېږي د یو کاندید طرحه او پلان او هغه نظر او مفکوره ټول فهمولی شي نو په دغه ټولنیزو رسنیو کې ډېرو نمایندانو خپل ځان ته هم کمپاین وکړي او دا د دې څرګندونه کوي چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ډېر باور لري او د دغې لارې څخه هم دوی ډېر کمپاین کوي او وی کړي ځکه دا چې دوی ټولنیزو رسنۍ هغه ډېر کسان کاري باسواد کسان یې کاري او نماندان ډېر په دې باندې باور لري او نو ځکه دوی په ټولنیزو شبکو کې هم ځان ته ډېر کمپاین وکړي.
سما عظمت خان، آیا تاسو ګوري چې د افغانستان په ټاکنو کې ټولنیزو رسنۍ مثبت اړخ خو دوی بیان کو کمال الدین صاحب، خو آیا کوم منفي اړخ هم شته که څنګه؟
واقعاً چې ټولنیزو رسنۍ هم مثبت اړخ لري او هم منفي اړخ لري. منفي اړخ په روانو ټاکنو کې دا ده چې مشارک د ځینو نوماندانو په دې باندې تبلیغات کوي او له واقعیتونو لري خبرونه خپروي، دغه منفي اړخ ده او دا ټاکنو کې بد تاثیر لري او د سیالانو ترمنځ غیر معیاري رقابت یې پلار اچولی ده. توانتون مخه ونیولی شي نورې ټولنیزې رسنۍ په عموم ډول باندې مثبت هغه لري تاثیر لري.
استاذ په خیال باندې دغه منفي اړخ مخنیوی څرنګه کېدای شي؟
عموم کې خو دا ځوانانو ته خو پکار ده چې د غیر معیاري رقابتو باندې مخته ځان شي، خو پکار دولت ته ده چې د رفتار او قوانتو مخه ونیسي. هغه قوانتونه چې مشهور هم دي او مستعار هم دي هغه باید دولت بند شي. د مخدراتو وزارت دا پکار ده چې
خودون کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې. زم ستاسو کوربا اسر الله مومند او منګا موجوده د افغانستان انتخابات پارلماني ټاکنې او همدغه راز دغه هیواد ځوانان. زه تاسو به هم وایم چې د افغانستان د خپلواک کمیشن د معلوماتو لمخې سباله د ولسی جرګې 2940 څوکۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمیر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. د ولسوالۍ انتخاباتو ته اهم یو شمیر ځوانان ولاړ، دغه انتخابات اهم سباله کېږي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې هم پر دغه موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان موږ سره ملمانه دي له پکتیا عظمت خان کټوازی صاحب او له کندهارا کمال الدین سپان صاحب. کمال الدین صاحب، تاسو درځو ستاسو په خیال باندې ځوانانو چې کوم کمپاینونه روان کړي د انتخاباتو په لړ کې یا چې کوم ځوانان ولاړ د انتخاباتو په لړ کې حالې ځل کې ستاسو په څیر باندې، نو هغوی له څه مسلو سره مخ دي دغلته؟
او بالکل، د دوی دغه شل ورځنۍ ټاکنیز مبارزې دور کې موږ په افغانستان کې شل نفر، البته وبښئ، اووه نفر نوماندان له لاسه ورکړه. هغوی باندې چاودنې وشوې یا هغوی ووژل شوه، خو بیا هم ځوانانو کمپین کړی دی، هغه ټاکنیزه مبارزه یې کړې ده.
اردن کې دوی ته هم ورزو ستړي مچې څو خبرې کوي.
زه خو چین وزیر پلان شه دوبینا خاص کر په دې وجه نه در ټلیفون کړه و چې روتلین کا کول چې کیم دای دا د ارشینه واقف شوی دی، بلر شوی دی، یعنی دا غدا و داس ځوانان ته وټ ورکو چې هغه معنی هغه څه د وطن جوش او جذبه وی کنه. صرف دا نه چې 15 کلو اټم تر کو بس هغه خپل سمې خلوص شي، بیا دې په لور شي کنه، غم و نور ورسته ته پوتې شي. نو ځوانونو لښت کور وکو او کوم چې نوی کاسر میدان تر وتلې دي، خاص کر دا افغان ملت ته دا فکر وکو چې دا مقصد وو حکومت نه تیر دی. آیا دا څومره کارکردګي وکړله؟ امن سه څومره کارکردګي وکړله؟ افغانستان سه څومره کارونه وکړل؟ دیو جنا لکه پختونخوا سے نوی پول تا حکومت اوس پورا شو اذا غنا مخت دو حکومت نا تر شول اگر داس خاص کر گردگی نو د غنوی پول تی کی مده په پختونخوا سے چې کیمر پوکینا دی یار دینا جوړ دی د سکولینا سنت زمات سے کو ډیر مقدمه مو پر ازو دادا په صحیح دي سره استعمال کو ان شاء الله پدا شو د افغانستان د ټول ملت پیدا وی
سم ډیر زیات مننه استاد سن تاسو راځم عظمت خان صاحب تاسو د مشر خبري واوریدلې څه به وای د دوی دغه خبرو په اړه باندې څه وای
د مشر خبرو ته په احترام د دوه نظر پیداوم او چې منه باندې یوازې ځوان انتخابول هم د دې د چې د دې موجوده څنګه د حل لارې لپاره کوم درد نه خلل کیږي ځوانان موږ ډېر لرو په ځوان کې شرکې موږ مفتدین لرو له فساده ډکې په ځوان کې شرکې موږ د نور استخباراتي جنټان لرو نو موږ ته یوازې ځوانان نه دي مهم هغه څوک مهم دی موږ باید چې د هغه بیکګراوند مطالعه کړی وي چې هغه په فساد نه وي ککړ په غصب نه وي ککړ هغه له کومو خریدي هغه له تروریستي ګروپونو سره لاسونه لري نو په عموم کې موږ باید ځوانانو بیکګراوند مطالعه کړو هغه که ځوان وي که سپین ږیری وي هغه باید
مونږ سره یو بل اردون کې دوی ته هم ورزو اصلي مشي څوک خبر کوي
سلامون سم سلامونه احترامات مومن عارف وزیر در سره هم د کراچۍ نه ویل به دا غواړم چې ځوانانو ته دا پکار دي چې دوی داسې چاته رایه ورګي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان په خیر او په ښګړه باندې راشي یو وطن لپاره څه وکړي نو ځوانانو ته دا پکار
ډیره زیاته مننه ستاسو نه کمال الدین صاحب اوس دې ته راځو څنګه تاسو ویل چې ځوانانو په وړاندې ډیر زیات خنډونه دي خو بیا هم ځوانان غواړي چې د خپل رول ولوبوي لګیا دي انتخاباتي کمپاینونه پر مخ روان کړي که څه هم تاسو څنګه ویل چې مرګ جوبله رامنځته شوله دغه انتخاباتي کمپاینونو دوران خو بیا هم ځوانانو خپل کمپاین ته دوام ورکړی څه ویل غواړي ځوانانو ته چې سبا دوی څه رول لوبولی شي دوی څنګه کولی شي چې خلک و تشویق کړي چې وټونه چولو ته راوځي
دوی کولای شي چې دا ډول خلک وهڅوي په خپلو طرحو سره د پلانونو سره چې جوړ کړی دی هغوی ته خلکو ته ووایي خلک په دې باندې رسا کړي او چې په انتخاباتو کې ګټون وکړي او اصلاً دا به کمیسیون دنده وه چې عامه پوهاوي لپاره یې ډېر کار کړی وای خلک یې خوب کړی وای او خلکو ته د ټاکنو په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي وای د ټاکنو د مؤثریت په اړه د ګټو په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي وای خو بیا هم د افغانستان هغه وروسته پاتې ټولنې څخه اوس موږ الحمدلله وتلي یو خلک پوستوي دي خلک دغه تېر پارلمان هم ورته شوي برت سوي دي نو ځکه دا د انتخاباته موږ خوشبین کړي دي خلک دغه تېر پارلمان فاسد وکیلانو ډېر ستړي کړي دي او اوس کوشش کوي چې نوي څېرې په نوي ډول باندې له نوو افکارو سره واستوي نو خلک د دغه تېر پارلمان څخه ډېر ستړي دي او کوشش کوي چې په ډېر پراخه پیمانه سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي
سمه عظمت صاحب ځوانانو ته به څه ویل غواړي د افغانستان ځوانان دا وخت ستاسې خبرې اوري هغوی ته به څه ویل غواړي چې د دوی خپل ووټ څومره ارزښت لري پر دغې به هم تاسې خبرې کوئ خو یو اردون کې د دوی ته ورځو سلیمه چې څوک خبرې کوئ
پیدا محمد دودین د مسلم باغ مسجد کې یو ویل دا غواړم دا اوس ما کار ته ټلیفون کړی وی لکه دا غوا راته وویل چې دا اوس د مور د ولسوالۍ دا بچو کو دا خون طالبان نه پریږدي دوی دغه ته څه لاره پیدا کړې
د کندهار خبره کوي تاسو
د زابل
سمه ده زبر دوی معلومات واخلم چې دوی څه وایي او درته وایي فدامت چې درته وایي چې تاسو کډوال استې په بلوچستان کې استې نو تاسو څه امیدونه دي چې ته مې دي د افغانستان کې دراتونکو حکومت نه د نو ځوانانو نه د پارلماني ټاکنو نه تاسو څه امیدونه دي چې ته مې دي
موږ خو دغه ډېر ارمان د اصرار صاحب دا کوم پر دلار ما پات زه په خپل مریض یم ما ناجوړه یم علاج مې وس نه کیږي دغه د کډوالۍ په ځوان کې شپې سبا کوم نو دغه زموږ ډېر غټ ارمان ده کده کاندیدان ما ژغ اوري په صحیح معنا نو د زموږ په خبر دی عمل وکي دغه زموږ ژوند دی برابر کی زموږ ژوند دی را جوړ کی
سمه مننه ډېر زیاته عظمت خان که تاسو د دوی او بخی کمال الدین صاحب ما په خلدی خ جواب ورکړي چې چاغوی د کندهار نه دا وخت مخکې ټلیفون پکړ خري ولته مدني فعال نو سپان صاحب که تاسو دغه جواب ورکړي مننه بوي
ممکن د زابل او روزګان کندهار المان دین ول سوالي دي چې هغه هلته اصلا نالته دنی داس ولسوالی په دغه ولایتونو کې فاتسیوی دي چاته نفوس نسته ځکه وچکالی ده په دې سیمه کې او د دغه لیرې پرتو ولسوالیو کسان یې کډوال شوي دي ښارونو ته راغلی دي یا د کرښې هاخوا ته تللی دي خو که چیرې په کومو ولسوالیو کې انتخابات نه کېږي هغه هم له دې وجې نه کېږي چې هلته یا نفوس نسته دي یا امنیتي تدابیر یې دومره نه دي ټاکنې پکې اوسي. ممکن مشکلات ستا دي خو په دې خاطر به فکر نه کوم چې د امنیت ډېرې ستونزې دي. لا وې خو دا ستونزې شته چې په ځینو ولسوالیو کې نفوس نشته دي صرف یوازې په نامه ولسوالۍ جو.
سمه عظمت خان، تاسې د دغه فدا احمد صاحب خبرې واورېدلې چې په کډوالۍ کې په دوی باندې او دغه راز نور افغانانو باندې څه تیریږي او د دوی څومره هیلې او امیدونه او تمې دي. دغه راز تاسو ته ما یوه پوښتنه دا هم پرېښو چې ځوانان سبا څه رول لوبولی شي او په ځانګړې توګه فرض که په کومو سیمو کې ناامني ده نو هلته کې بیا ځوانان څرنګه کولی شي چې د ټلیفون د لارې د موبایل د لارې د ټولنیزو رسنیو د لارې څه رول لوبولی شي؟ که دغه غر څه ځواب کې مننه به وي.
مننه د اغمه مهاجر ورور خبرې واورېدلې. ځوانانو باندې د کار دوه پوښتنه مهمې ته راځي کېږي چې سبا لپاره مو کوم غږ ورباندې وکړو. تر ټولو مهم غږ دغه ده، موږ دغه کوم کډوال ورونه چې نورو هېوادونو کې مو کډوالي شپې سبا کوي، د سبنۍ انتخابات د هغو سرنوشت ټاکونکي دي. که چېرته موږ ښه وړ کاندیدان وټاکو او دولتداري سیستم مو فعال شي او یو منظم دولت مو جوړ وي، د مو کډوال ورونه به خپل هېواد ته راستنېږي او دا هېواد به نور کډوالي سفر دوی ته څه نه لري چې هېوادوال له دې هېواد پرېږدي او ولاړ شي نور هېواد ته. او راځو په ځوانانو باندې مو غږ د سبانۍ انتخاباتو پورې. دوی یوه رایه ډېر زیات ارزښت لري. که دوی یوه رایه یو وړ نومان ته وکاروي په دې من کې دوی له مفتي به چې رایه راګرځولې ده او دلته یو وړ کس ته ورکړی ده او هغه هغه د کامیابي ده او د بریا راز همدغه یوه رایه ده. او که دوی د تفاوته پاتې شي او هېڅ وایي چې موږ په سیستم باور نه لرو، هېڅ رایه نه کاروو، رایه نه اچوو، دغه راتلونکی نظام له هر ډول درغلیو او فسادو له نورو ننګونو څخه ډک دي. مسؤلین دوی دي ځکه دوی نن مسؤلیت لري. دوی چې ځان باندې خطر ونه مني او هلته را ونه وځي رایه نه واچوي، نو دوی به سبا په دې نظام باندې په راتلونکي نظام باندې د انتخاب حق نه لري، له هغه څخه ګیلې حق نه لري او دوی نشي کولای چې هغه نظام بیا په تنقید باندې ونیسي. نو ما غوښتنه ده له ټولو ځوانانو سپین ږیرو مشرانو خویندو ورونو چې سبا که هر رنګ راځي که هر رقم خطر دی، دا خطر دوی باید په ځان ومني او ساکنو ته راووځي او رایه واچوي. راځو د امنیت مسلې ته. تر دې دمه یوازې په هغه ځینو ولایتو کې دغه ځینو نوماندان په ټاکنیزو سیالیو او مبارزو کې چې شهیدان سره په شهادت ورسېدو، د دې که څه هم یو واخلي سیاسي اړخو خو تر ډېره بیا په اکثریت ولایتو کې ټاکنیزې مبارزې په سم ډول سرته رسېدلې دي. کوم امنیتي ستونزو سره نه دي مخ شوي او نه کوم ننګونو سره دوی تر اوسه پورې مخ شوي دي. حتی په ځینو ولایتو کې لکه پکتیکا په ولایت کې تر باډره پورې وکیلان ولاړ ول او هلته یې ټاکنیزې مبارزې په سم ډول سرته ورسولې. نو کله چې په دې موجوده حالاتو کې تر اوسه کوم ټاکنی کوم امنیتي خد نه درامه ته انشاءالله د اډمنې په هغه ورځ باندې د افغانستان ټول نظامي قوت به په د امنیت په برخه کې خپل اقدام کوي او هغه ورځ باندې به دوی خپل وظیفه په سم ډول سرته رسوي، کوم رنګونو سره به مخ نه شي او خلک به په ښه ډول سره رایه واچوي. او ټولې یوازې چې ولسونه په ځان کې لږ جرات پیدا کړي او زړور شي او رایه اچولي مرکزو ته راووځي.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو میلمنونو چې موږ د خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو نه.
ډېره مننه.
ادونکو دا موږ سره له پکتیکا عظمت خان کټوازی او له کندارا کمال الدین سپاند له دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او همدغه راز د ولسوالیو انتخابات او په دغه کې د ځوانانو ونډه، د هغوی رول، پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. د مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ. زم ستاسو قربا اسره لمومند او اوس راځو اردوونکو دی ته چې په پېښور مرکز کې روانو مطالعاتي غونډو کې څه کیږي، دغه غونډې په څه ډول باندې کیږي، پر دغه کې کم کم کتابونه هغه لوستل شوي دي او همدا راز اوس لوستل کیږي، ول دغه ځوانان څه زده کړه کولی شي، من سره ملمدل تخبای طارق خان. طارق خان خپل هم په دغه مطالعاتي غونډو کې برخه اخلي یا د سټډي سرکلز کې. نو له دوی سره خبرې کوو. طارق خان ډیر ډیر مننه اسرار
همکارانو ته اور دونکو تمینا و سلامونه احترامات
ډیر زیات امرنا استاس طارق خان چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخرا کو. طارق خان وزې تر ازو چې دغه کم سټډي سرکلز دی یا دغه مطالعاتي غونډې دی د لکم وخت رهي سر روان دي.
د څه د چې د تاسو خپل یادونه وکړه دغه چې کوم به دغه غونډې چې کوم کیږي دا په خبرو کې زیات باندې کیږي چې په کې یو باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن دی دا په پیښور پونتون کې وی په پرلان کې پکې وی پرلان
پیښور پونتون کې کیږي. لکه که څوک کول څوک غواړي نو په دا کې ګډون کولای شي.
بالکل چې څوک کولای شي هر نه ورځي ټیوزډے یعنی دا 3 بجې شروع کیږي او تر نو وخت پورې پروګرام شروع
وي. او دا پرل حال تاسو یاد کو دغه کم ځای کې دی دغه
پرلان
ترتیب سوی پچ ڈول بانی بھی دگا گونڈی پدی کی چم رضوان بھی دگا راجا چوک مشریک بھی دگا گونڈو
دادی سے اور سره چې کوم زموږ په پښتنو خاور او پرې دغه کوم حالات روان دي نو موږ برا وته موږ د غلطه دلته چایس کله ناس ته مرګري مختلف او دغه دي دا نسونه دي د چیل سکول زای نه دي نو موږ د سیو ته کوم کو چې موږ ولې د شنو شو کولای چې په دې وطن کې په دې پونتون کې روان حالات تر هغه دی او بیروزګاری دا او د دې وطن او قوم چې کوم دي مسلې دي باید دا ولې ډیسکس نکړو خپل منځ کې سره او په دې باندې پوهان واورو دا موږ نه کوو ځکه چې دلته یو مسله د موږ سره چې په دې ټولنه کې د دې وطن خاور او د قام د سیاست په والا باندې په منظمه دغه چې کوم د طریقه باندې یو مشینری لګیا دا یو ډیر خطرناک سیاست کوي د خلکو د غیر سیاسي کولو لپاره او دغه شانتي زمونږ ته ماحول چې کوم د نه برابرۍ دي موږ دا غوښتل چې موږ ول چې دغه موږ شروع کوو نو په دې کې چې کوم د موږ مرګري وو مختلف پروفیسرانو سره زمون خبرې وشوې چې هغه کې چې کوم دی د هیستوري ډپارټمنټ ډاکټر انیف صاحب د سوشیالوجي څنګه چې کوم وو ظفر خان صاحب د عبدالی خان پونتون زمون مرګره زاهد صاحب د سیاسياتو استاد دی د شاند اسلامي کالج نه چې کوم دی د سیاسياتو بل استاد هغه شنواز صاحب مو سره او سره چې موږ د کوم سټوډنټس د خپل د دې په خبر پونتون نه د تجدید د کوم کې د پښتو سانګې نو موږ دا فکر وکړو چې موږ روزو د خپل وخت څو کولای شو چې قیمتي کو او د قام او د وطن د خاورې چې کومې راولاړې کښالي او مسایل دي د خپل منځ کې سره ډیسکس کوو په معنی خبرو.
طارق صاحب دغه خو دې پورې شو چې په خبر کې یا دغه ستا نږدې کسان په یونیورسيټي کې هغه برازي په دغه غونډو کې برخه اخلي خو کو پرس کدا ستاسې خبرې دا وخت په قبایلی سیمو کې څو غوري نو ال دکې ځوانانو د څه وای کې دې شي دغه کې د شي داسې ځوانان هم چې دا غوي لیک لوست زیات نه وي غوي لیک په ویږي نو څه غواړي هغه ته چې دغه غونډه څومره ګټه ده چې دوی کینیو د دوی خپل منځ کې د معلومات یو بل سره شریک کی په دغه مسلو باندې
زه یو خبره وکم چې دا عمدغه وی سټډي سرکل چې دا مونږ تقریبا 250 ناشته شي پر دې دمو پورې تاسو سره خبرې کوم دا چې دا چې کوم د پیښور یونیورسيټي خبره کوم کوم دغه ته د دې چې د مختلفو ځایونو خلک راځي د کورم خلکې د وزیرستان خلکې د باجول خلکې د دې خان خلکې د مومند جنسي خلکې په دغه علاقو کې د غزبون قانون چې د ډېر بد حالات سره مخ دي بد حال سره مخ دي او به سي تقام دا ټول خلک چې کوم دې بد ورن سره مخ دي موږ غواړو چې موږ د لکه یو خبره بلم تاسو ته سپیناوي وکم چې د کې د سیل په بنیاد باندې یو نه د خزو سره د تفریق نه نه ساتلې نه ساتو د دې چې د پیسې ساتو د مذهب په حساب نه ساتو چې د خاور وطن او د خلکو ته کومې پیښې کښانې دي او په دغه معنی موږ خبره کوو نو موږ هیڅ قسمه د څه حدود نه دي خو دي هر څوک کولای شي چې راشي د مخ رکین او په دغه خبرو باندې چې موږ د کوم وایسي کوو کوم باسونه کوو
بالکل طارق خان تاسو ډیر ښه معلومات ورکړ ډیر زیات مننه بالکل
او زه بل یو یادونه وکم یو بل یو یادونه وکم کوم چې د سټډي سرکل مرګری دی د هیستوري ډپارټمنټ زموږ مرګری دی هغه له واجب خان چې کوم دی هغه په باجوړ کې دا قسمه یو سرگرمی شروع کړی دا او دا غوی هم با قاعده سټڈی سرکل چکن دی روان دی.
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستې زم ستاسو کوربه اسره لمومند او منګه دا وخت خبرې کو په پیښور کې روانو متلتی غونډو باندې یا سټڈی سرکلز باندې چې دغه یو منظم پروګرام دی د دوی د طارق خان او دغه راز د دوی د نورو ملګرو طارق خان سره خبرې کو. طارق خان مونږ سره لګي شیبه پاتې دي کزمنګ اردن کو ته دا وایي چې تاسو تر دې د ما کم داسې غټ غټ کتابونه مهم مهم کتابونه هغه په دې خپل متلتی غونډو کې پاغی هغه لوستلی دي یا په هغه باندې باسونه کړی یا کم داسې غټ غټ موضوعات نه مننه بوي.
بالکل دا خو چې کوم ماته یاد دی په دې حواله باندې باز تاسو سره خپل خبرې شریکې کوم. داسې به چې زمونږ تر دې وخت پورې په دې کې مونږ آزاد مباحثي کړی دي، یعنی غونډم کړی دا آزاد باسونه بیلابیل سیاسي کلتوري مذهبي بیلابیل سماجی مسائل باندې چې کوم دی مونږ خبرې کړې دي. په دغه کې چې مونږ کوم پروګرامونه کړي دي او کوم ویناوال مونږ راغوښتلي دي دا غي وړو کې شان پیرس په تاسو سره شریک کوم او ریدونکو ته دا چې کوم دی کې یو پروګرام مونږ کړی دی په پاټا مرج باندې په خیبر پښتونخوا کې په شاملول باندې. د دې چې کوم دی قانون ماهر هغه اجازه مومن زمونږ ویناوالو هغه خپل خبرې کړې دي او بیا ورسره ګډونوالو چې کوم دی سوال او جواب خبر هم پکې شامل دي. دین علاوه د سوشل یو ډیپارټمنټ هغه ډاکټر ظفر خان چې کوم دی د پښتنو ټولنیز ژوند او مسائل په اړه باندې موږ سره خپل خبرې او خپل نظر شریک کړي دي. دین علاوه خاغلی خان زمان کاکړ د ریاست قلمکاری پر عنوان لاندې چې کوم دی موږ تخپل خپل خبرې موږ سره کړي دي. د شانتي هغلی ډاکټر عباسی یوسفزی د پښتو ژبې نن سبا او پرون په عنوان باندې موږ سره خبرې کړي دي. دغشان افتاب ملګوري نصاب او جهادي موادو باندې سره خبرې کړې دي. دغشان هاغلی ډاکټر سهیل چې کوم دی د باچا خان تعلیمي خدماتو باندې سره خپل او دانش شریک کړی دی. دغشان ته علي خان مسعود چې بهر ژوند کوي راغلی وو موږ ډېر شکریا ادا کوو. هغوی د طلبه سیاست په تاریخ باندې سره خبره کړې ده. دغشان اوران انور خان اورنګزی چې کوم دی شوګنتي هغوی موږ سره په پوسټ ماډرنزم او پښتو فکشن باندې خبره کړې وه. سیاسیات د څنګه چې کوم استاد را محترم نورین نصیر هغه انساني حقوق او د پاکستان پاین باندې سره خبره کړې وه. ډاکټر سمینا چې کوم دی هغه موږ سره په فیمینزم باندې خبره کړې وه. دغه شان ډاکټر هاغلی سنای جان چې کوم دی په انا معاشره کې د خزو وروسته پاتې والے چې کوم دغه باندې خبره کړې وه. دغه شان ډیر محترم چې په دې سړي سرکل کې موږ سره ډیر زیاته مرسته کړې ده، ډاډ کړې ده، زموږ رهنمایي کړې. هاغلی ډاکټر خادم حسین چې کوم دی په سیټ او د پښتنو د خپتی په موجوده سیاسي اقتصادي حالاتو باندې سره خبرې کړې دي. دغه شانتي په دوبۍ کې ناز زمونږ ډیر ګران محترم مشر هاغلی ممتاز او رګزی د پښتو په معاصر شاعرۍ باندې زمونږ سره خبرې کړې. دغه شانتي د مطالعه پاکستان د تکون کې هاغلی وکیل جان چې کوم دی د پښتنو په تاریخ ته بیلابیل اړخونه باندې سره خبرې کړې. او دغه شانتي په ګران شمیر کې آزاد مباحثي شوې دي او چې دغه ویناوال به راغلي دي او موږ دغه چې کوم دی تر اوسه دوام لري او ان شاء الله په کوم وخت کې به موږ دغه چې کوم دی جاری ساتو.
ډیره زیاته مننه طارق خان. زلم غواړي چې تاسو سره نوري هم ډیره خبرې وکړو خو وخت اجازه نه راکوي ځکه چې موږ د پروګرام وخت په ختمېدو باندې دی. نو ډیر زیات خوشاله شوم تاسو سره خبرې وشولې او موږ به هڅه کوو چې تاسو به یو واري په خپل پروګرام کې راوغوړو په دغه موضوع باندې نور هم په ډیر تفصیل سره خبرې وکړو. یو جهان مننه تاسو نه طارق خان. ډیره مننه تاسو سره اوریدونکو
همکارانو.
اردن کو دا موږ سره طارق خان له تخت بای د دوی سره منګه پر دې خبرې کولې چې دوی او د دوی ملګرو کمی مطالعاتي غونډې شروع کړې وي په پېښور پونتون کې او دوی وایي چې 250 غونډې دوی کړې دي. همدغه راز د دوی یو ملګری بیا په باجوړ ضلع کې هم دغه غونډې پیل کړې دي. همدې سره د پروګرام موضوعانو غږ وخت سرته رسی. خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.